سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو دی ازادي رادیو دغه مخامنی خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل با په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره وضعیت لنګدې ساری او هیلمن دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبري د افغانستان او پاکستان ترمنز تلپاتې شي د تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان دا څرګندونې د شنبې پر ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. عراقچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوه استانبول ته په ښه نیت تللی و، خو په خبره پاکستاني لوري هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبرو پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هر ورځ زرګونه کسان له پاکستان اخراجیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړی. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته د متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د افغانستان د مویتای یو افغان یو لوبغاړی شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی تماتا ورکړه. دا لوبه تیر شپه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبسارونکو لخوا بریالی اعلان شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. سر مطلب مو دا دی چې افغانستان کې د عدلیه او قضایي ارګانو ځینې پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخې دي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې د پاکستان راستانه شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شرع او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د لیدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورټ خپرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان کې د عدلیه او قضایي ارګانو ځینې پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو ویس کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل لغه وخت مو چې دندې له لاسه ورکړي په دې څلور کلونو کې مو چې کور کې هر ډول وسایل درلود پلورلي ځکه چې خپل مصارف پرې پوره کړو. موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو. داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم تر روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فورمونه مې ډک کړل،
خو هیڅ هیواد نه منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت د تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دې هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل:
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم.
روز بلی تموم محدودیتونه دیری گی. ما دیوی ترنوالی پو توگز طالبانو پرادک پلدن در للاس ورکر. پول همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشل شول. دیره و گواهل شول. دیره دهیوات پری خودو در شول. زی وازی دیو قشل خبره کو. مگر دل تطولی خزی اونجونه. کدن دلرون کی وی کنه د طالبانو لدی کړنو زیانمنی شوې دي چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه موږ راپور کې د مرکز سوی او میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل:
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپل د بې عدالتۍ قربان شوی دی. د بشري حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ور بشو د افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاري او بیوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبره یې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برق هم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي، او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګېږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمینه کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوې وي هغه خلاصې شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
ټلیفون نو کې پر مه ورمه ولې کې نور چې نه سره نه چې ورکی شومانه نوران لیاوا مسته چې کوم راوخ چې دې د تبه څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس د مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمعي د یخنیا او د دې د پي سہولت موږ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي، موږ بيخي تنګي او ډېر زیات تنګي ژوند کې.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوي او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې لګونډیو هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 150,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر له 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 10,000 ډېر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2025 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د سوریه موقت ولسمشر احمد اشرف متحده ایالاتو ته رسیدل او د دوشمې پورز له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ګوري. د سوریه دولتي خبری اژانس راپور ورکړ چې د غیواد ولسمشر احمد اشرف د شنبې پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو ته رسیدل. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترګری له تور لیست لري کړ. اشرف چې ځواکونه د تیر کال په وروستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی د دوشمې پورز په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د غیواد د ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده. د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د سفر په جریان کې په ریاد کې د لومړي ځل لپاره له ترامپ سره ولیدل. د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د رواني میاشت په پیل کې ویل هیله مند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. په سوریه کې یوې ډیپلوماتیک سرچینې د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي متحد ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کولو او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره د مشق ته نږدې یوه پوځي اډه جوړه کړي. لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا د بارونو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شره د تور لیست خلري کړ. د وزارت ویان ټامی پیګوټو ویل د شره حکومت د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځه وړلو لپاره د هلوزلو په شمول امریکایي غوښتنې ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا له لیست څخه د احمد شاه ایستل به سیمه ییز امنیت او ثبات او همدارنګه د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تمه کیږي شره به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی مالی مرستې وغواړي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارې د لارې خلاصون تشې بې شماري. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو همکار کوي خو سوداګر وایي له جغرافیوي پلوه که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار کوي خو سوداګر وایي له جغرافیوي پلاوه نورې وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانۍ نشي ډکولی. اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم دا دی. یوه میاشت وشوه چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کره زیان شمیرې لا هم معلومې نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا 100 ډالره ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او ترون زیان دی. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد و یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لورې غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا چین ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوي نه دي بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپله میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر شابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته شغه وشو ولندا میوه دواړه هغه پر شابهار باندې انتقالیږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بعض د کمپنیو سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې څو سږ کال په وخت کې د کال دپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دې ته خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راواستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي د جنوبي آسیا بازارونه دي هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم اندي لکه هند پاکستان سریلانکا بنګلادیش موږ هغو ته صادرات کړو. د هغه ځای بیا د زموږ صادرات هغه د جنوبي آسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایي کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواسته وو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتره وروسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاص کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایي کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایي شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کابل هم اندېښنه ښوولې چې په دې هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبیعي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګراندي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. راپور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کې له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کې له بندیز عواقبو ته کتنه شوې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است در کل امی ولسوالۍ چار برجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چار برجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخه او ښې ځمکې لري، حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې یې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چې هلته اوبه ورنه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی، چې دا خپله باید سدې سوي چې ځمکې شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېل هغه نه شاړ و، یعنې دوی به چې نه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باید سدې سوي چې ځمکې شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمي ځمکو ترلاسه شوي دي، خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمي ځمکو کې 4.5% کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بېلابېل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیله سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا داسې مې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهیي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعمالیږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کامو وبو مونږه کوای شو چې ډېر اسمکه ابیاری کو سره لدې چې یو بل منفی فاکتور دار چې د اسمکه دی وبر اوزی او به تاغه تغذیه کیږي نه دا بل منفی تاثیرات دي اما اسمکه اوسره شیرازه سی ویدید
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2024 کال کې له دې درکه د کروندګرو عواید 260 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سږ کال د دوی عواید